سلامونه وخت د غرمې بولس په جس پنن د خالي ورځ د 2019 کال د جنوري 28 نیټه ده. د مشالو دی د نن ورځې په یو بل غړي کې مو زاب الحکاکر او شاهین بنیرای هرکلی کوو. هیله درو جوړ بیاست. د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو او بلوچستان په اړه رپورټونه او څېړنې لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. په دو منی مای کې به ګل ایاز اونیزه خپرونه د رنګونو نړۍ وړاندې کړي. خو په پیل کې به مایک شاهین بنیرای ته وسپارم چې د سیمې او نړۍ خبرونه درواخلي.
سره مشهورم بیا دی وخت مهم خبرونه. د پاکستان فوج ویلي دي چې پر روانو سرشمیرونو کې د مرستې لپاره خوښه 200000 ځواکونه ګمارل دي. په بلوچستان کې د اوسنی بارانونو او واورې لامل 12 کسان مړه او 13 ټپیان شوي دي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د شام نه د مهاجرینو پر راتګ بندیز لګولې. د خبرونو تفصیل. د پاکستان فوج ویلي دي چې پر روانو سرشمیرونو کې د مرستې لپاره یې خوښه 200000 ځواکونه ګمارل دي. دا خبره پرون د پاکستان د فوج د عامه اړیکو دفتر لخوا په یو بیان کې شوې ده. فوج ویلي دي دغه ځواکونه به د خپلو نورو امنیتي ذمهوارو سره سره په سرشمیرنه کې د حکومتي ادارو مرسته کوي. تېره میاشت د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ په یو غونډه کې پریکړه شوې وه چې سرشمیرنه به روان کال د مارچ د میاشتې د 15 نیټې نه پیل شي. په بلوچستان کې د اوسنی بارانونو او واورې له امله 12 کسان مړه او 13 ټپیان شوي دي. د ناوړه وضعې د مخنیوي اداره پی ډی ایم ای لخوا ویل شوي چې پر روان ونې کې په کوټه او په نورو برخو کې د باران او واورې له امله 12 کسان مړه او 13 نور ټپیان شوي دي. په مړو او زخمیانو کې زیاتره ښځې او ماشومان دي. د دې ترڅنګ په کوټه، پشین، زیارت خان، مهترزه، قلعه عبدالله او مستون کې ځینې کورونه هم نړېدلي دي. د چارواکو په وینا حکومت د تاوانونو جاج اخیستل پیل کړی دی او ډېر ژر به اغېزمنو ته معاوضه ورکوي. عوامي نشترګون ویلي په بلوچستان کې د سرشمیرنې مخالفت پنجاب صوبې ته د ګټې رسولو په معنا دی. دا خبره پرون د ګوند بلوچستان صوبې مشر اصغر اچکزي په کوټه کې د پښتنو سیاستوالانو باچا خان او خان عبدالولي خان د تلین لمانځه غونډې ته وکړه. ځینې بلوچ ملتپاله ګوندونه د سرشمیرنې مخالفت کوي او ویره لري چې ښایي په بلوچستان کې میشت افغان کډوال هم د پښتنو په آبادۍ کې وشمارل شي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند د روانې میاشتې په پای کې قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په اړه په اسلام آباد کې یوه جرګه رابرلې ده. د ګوند یو مشر سینیټر عثمان کاکړ پرون مشالډو سره په خبرو کې ویلي چې حکومت د اصلاحاتو په اړه قبایلي ولس په اعتماد کې نه دی اخیستی. بلخوا د قبایلي سیمو د سیاسي اتحاد مشران وایي دوی به د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په جرګه کې برخه نه اخلي. د فاټا سیاسي اتحاد یو مشر نثار مومن په دغه اړه وایي
زمون فاٹا سیاسی اتحاد د دغه نه بایکاټم کو منګ دغه مخالفتم کو واغی بنیادی وجہ دادا چې د قبایلو د پښتنو جرګې په اسلام آباد کې نکې. بل خبره دادا چې دغه محمود خان صاحب چې کومه پالیسی خپل کړی ده دا پالیسی د خلکو په اشاره باندې کوي. د دغه پالیسی پیدا پنجاب ته ده قبایلو ته نه ده. که پښتانه سل په سل نه یو کیږي او عاطف اوی فیصد پښتانه یو کیږي نو بیا تا ته ولی تکلیف شه.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشران وایي په جرګه کې به د قبایلي ولس نه پښتنه کیږي چې ځان له صوبه غواړي او که په خیبر پښتونخوا ورګړي د غواړي. د پاکستان د سینیټ د بشري حقوقو کمیټې له حکومت غوښتي چې د تری تم کړل شوو فعالانو په اړه سم ځواب ورکړي. ګنې نو دی با په دغه اړه په پارلمان کې قرارداد وړاندې کړي. په سینیټ کې د بشري حقوقو د کمیټې مشر نسرین جلیل پرون مشال ریډیو ته په یو مرکه کې وویل
مونږ دوی ته وخت ورکړی دی. یوې اونۍ وروسته به جواب راکړي او که چېرې جواب یې را نه کړو نو د سینیټ راتلونکي غونډه کې به په باقاعده توګه د قرارداد له لارې د حکومتي ګامونو په اړه بې باوري ښکاره کړو.
په پاکستان کې په روانه میاشت کې د بشري حقوقو 15 فعالان ورکړل شوي دي. دا بی پایلټ الوتکې برید کې 9 تنه وسلوال وجل شوې دي. چارواکي وایي چې د ننګرهار د اچینو لسوالۍ په باندر سیمه کې د بهرنیو ځواکونو بی پایلټ الوتکې د جمعې په ورځ برید ترسره کړې چې له امله یې د قاضي شاهد په ګډون 2 تنه داعش او 15 تنه د لشکر اسلام ډلې وسلوال وجل شوې دي. د ننګرهار امنیه قوماندانې مطبوعاتي چارواکي حضرت حسین مشرقیوال د شنبې په ورځ مشالې ډو ته ویلي چې په یاد برید کې ملکي وګړو ته مرګ جوبلا نه دا وړېدلې. د یاد بې پایلټ برید او انخت پاړه وسلوالو تر دې دمه رسنیو ته څه نه دي ویلې. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناورې. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د شام نه د مهاجرینو پر راتک بندیز لګولې دی او د نور یو شمېر مسلمانانو هیوادونو نه د خلکو امریکې ته راتللې په عارضي توګه معطل کړې دي. ټرمپ پرون د دریو میاشتو لپاره دغه هیوادونو نه امریکا ته د خلکو مهاجرت معطل کړ چرته چې ترهګرې ډلې وجود لري. په حکمنامه کې دغه هیوادونو نومونه نه دي ښودل شوي چې د دې حکم په نتیجه کې به اغیزمن کیږي، خو اے پی او رایټرز خبري ایجنسی ویلي دي این ممکن ده په دوی کې به ایران، عراق، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن شامل وي. ټرمپ د امریکا د مهاجرت د پروګرام د لاندې د عراق، افغانستان او پاکستان نه د کډوالو راتګ هم د څلورو میاشتو پورې معطل کړی دی. د برتانیا وزیر اعظم تیریزا مے وایي د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ سل په سله د ناټو ائتلاف ملاتړ کوي. تر دې مخکې ټرمپ د ناټو اغیزمنتوب تر سوال لاندې راوستی وو. تریزا مے تیر شپه له ډونلډ ټرمپ سره په ګډه خبري غونډه کې په سپینه ماڼۍ کې ویلي ولسمشر ټرمپ تر دې غونډې مخکې دې ته د خبرو پر مهال ډاډ ورک چې سل په سلو کې د ناټو ملاتړ کوي. په ختیځ اروپا کې د ناټو غړي هیوادونه د ټرمپ مخکنیو خبرو اندېښمن کړي وو. بلخوا ولسمشر ټرمپ ویلي دي دا خبره لا تر وخت مخکې ده چې له روسیې د بندیزونو په لرې کېدو بحث وشي. تمه کیږي چې نن د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په خپلو کې ټلیفوني خبرې وکړي.
خبرونه مولا شاهین بنیری واوریدل. د پاکستانی فوج مشر د کیدن کې سرشمیرین لپاره د 200,000 عسکرو د ځای پر ځای کولو منځوري کړې ده. د خیبر پښتونخوا حکومت د وړو او منځنۍ کچې صنعتونو د ودې لپاره د پوهاوي هڅې پیل کړې، خو د سنگ مرمر یا ماربل کاروبار سره تړلي سوداګر څه غوښتنه لري؟
پکار دی چې گورنمنٹس یا بورډ آف انویسٹمنٹس یا اینی ادر کمس د دې ادارې چې اغي ماربل انډستری ته نوې نوې لارې اوخی د ایکسپورت.
پښتونخوا ملي عوامي ګوند د فاټا اصلاحاتو په اړه جرګه رابللې، وایي د اصلاحاتو کمیټې د خلکو په خوښه نه ده جوړه شوې، خو د فاټا د پارلمان غړي څه جواب لري؟
کمیټي حکومت نه ده جوړه کړې، دا کمیټي مونږ حکومت باندې په پریشر جوړه کړې ده. او سپیکر شپ الیکشن ته ډاکټر جی جی جمال ودرولی وو، نو هغه باندې مونږ بالکل گیو اینڈ ٹیک کړی دي.
د پاکستان د افغان کډوالو ستنیدنې په پېښور او کټ کې پر ځای اقتصاد سره اخیست کړی دی. یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال سټوډیو سره. اوسم د خبرونی د پایل رپورت. په پاکستان کې د شپږمې سرشمیرنې لپاره تیاریانی روانې دي. د پاکستان فوج مشر په دې لړ کې د 200,000 عسکرو د ځای پر ځای کولو منظوري ورکړې ده. تفصیل به سراج زهیر راکړي.
اړومبه په دا وایم چې په پاکستان کې د سرشمیرنې معاملات د ډېر وخت نه را روان و. په کال 1998 کې اخیری سرشمیرنه شوې وه، او د عین قانوندانانو په وینا چې په پاکستان کې هر لس کال بعد سرشمیرنه کول دي، نو په دغه معنی باندې د په کال 2008 کې سرشمیرنه کېدل، خو دا غیر وروسته 19 کال تیر شو چې سرشمیرنه نه ده شوې. او په دې باندې بیا بیا حکومت ویل چې سرشمیرنه به کیږي، خو لزن سره به مخ کېدل. په دغه باندې د پاکستان سپریم کورټ بیا د خپل اند نوټس واغستلو او حکومت ته ویل چې سو وجره چې تاسو سرشمیرنه نه کوي په کوم چې حکومت ورته وی چې د پاکستان د پوز ځوانان چې دي نو هغه د ترهګرۍ خلاف اپریشن کې بوختي او دوی نشي کولای چې د حفاظت په ځوانان چې سرشمیرنه په پاکستان کې وکړ شي. نو دغه وروسته بیا سپریم کورټ په دغه باندې حکومت باندې فشار واچولو او بل اخر حکومت چې دینو اعلان وکړو چې د کال ځنر ولسم دا اوس چې کم روان کال د دې په مارچ کې به سرشمیرنه پیلېږي او تر دمه یې پورې به دغه شان روان وي. اوس د پوز مشر د دې خبرې اعلان وکړو چې په دغه سرشمیرنه کې به 2 لک پوځي ځوانان ځای په ځای کولای شي چې د حفاظت لپاره کار وکړي. عبدالحی کاکړ که تاسو یې ملګرو ته کې بل یو معلومات خپل اوریدونکو ته ورکو چې د د سرشمیرنې کم ادارې چې داغه مشر آصف باجواري رستیو کې خپل یو بیان کې ویلی وو چې دا سرشمیرنې به په 2 پړاوونو کې کیږي. لومړی پړاو چې دی نو هغه په خیبر پختونخوا مردان پېښور او دغه شان د پنجاب په ځینو علاقو کې به د پنجاب په علاقو کې به سرشمیرنې یو 2 پړاو کې به قبایلي سیمې او د پاکستان نورې علاقې شاملې وي.
دا اوس راج سهر په بلوچستان کې د اوسنی بارانونو او واورو له وجې څخه 19 کسان مړه دي او 13 ټپیان شوي دي. په کوټه کې په یو کور کې د کوټې نړېدو له امله د یو مېرمنې په ګډون 3 ماشومان په تازه پیښه کې مړه شوي دي. بلورته حکومت ته د بارانونو له امله او کورونو او فصلونو ته د زیان رسولو په اړه معلومات راغونډول پیل کړي دي. نور حال له کوټې څخه یوب ترین راکوي.
په صبح کې د ناوړی وزې د مخنیوي ادارې پی ډی ایم له خوا ویل شوی دی چې په روانه اونۍ کې په کوټه او د صبح په نورو برخو کې د باران او واورې له امله 19 کسان وژل شوي او 13 نور ټپیان شوي دي. په وژل شوو او ټپیانو کې زیاتره ښځې او ماشومان شامل دي. د دې ترڅنګ په کوټه پښین زیارت کان مترزی کل عبدالله او مستون کې ځینې کورونه هم نړېدلي دي. د چارواکو په وینا چې حکومت دغه نقصاناتو د جاج اخیستلو لړۍ پیل کړې ده او ډېر ژر به واغزمنو خلکو ته خپل تاوان ادا کړي. بلبلو ته دلته د کوټ په نوي کلی کې یو خونه رایل سوی ده چې لامل یې و مېرمن او دا غې 3 ماشومان وژل شوی او 3 نور ټپیان شوی دي. په دې اړه د کور مشر سید الله و مشال ریډیو ته وویل
دا د شپې په کوم په 2 بجې وسو دا برانو لوي چې کچه مکان مو سرجی و نړې دول غریبان خلک یو او رسلور می کښینان و پاسو 3 کښینان په هسپتال کې دی بولان میډیکل هسپتال کې.
وروسته ځای چارواکي واغزمن کور ته رسیدلی او الته اسیسټنت کمشنر کوټي منیر احمد موسانی او خبريالان ته وویل چې دوی و هر ډول مرستو ته چمتو دي.
فوری ریلیف جتنا ہم سے ہو سکتا ہے گورنمنٹ آف بلوچستان کی جانب سے ہم کوشش کر رہے ہیں.
اسسٹنٹ کمشنر منیر احمد موسیانی وایا حکومت سم دلاسا چې څومره مرسته کولای سو هغه به وکړي. د دې ترڅنګ به د نقصان جاج اخلي اله ده چې حکومت به دوی ته معاوضه هم ادا کړي. بل خو دا و پیژندنې د ادارې لخوا ویل شوی دی چې د باران او واور بل لړۍ به د سبا نه بل سبا ورځ څخه بیرته پیل شي. ایوب ترین مشال ریډیو کوټ.
د خیبر پښتونخوا حکومت د وړو صنعتونو د پرمختیا په غرض د پېښور حیات آباد ته څیرمه یو وړو کې صنعتي زون جوړوي. دا خبره د صنعت لپاره د وزیر اعلی خصوصي سلاکار عبدالکریم د جمعې پر ورځ مشال ریډیو سره کړې ده. غونډه کې د وړو او درمیانه صنعتونو په لسګونو مالکانو د کاروبارانو بهر ملکونو ته د غزولو په لارو چارو پوهه ورکړه سوه او دا غونډه پرون شوې وه. د پېښور ځلاند یوسف زئی رپورټ راکوي.
د وزیر اعلی مرستیال عبدالکریم خان مشال ریډیو ته وویل چې په پیښور کې ډیر داسې واړه صنعتونه دي چې بهر ملکونو ته خپل جوړ شوي توکي لیږي. نوموړی زیاتوي چې د دغه صنعتونو صادراتو ته د نورې ودې ورکولو په غرض صوبایي حکومت د حیات آباد صنعتي خارګوټي ته سیرما د وړو صنعتونو زون جوړوي.
فرنیچر کم انډستری سټیټ چې ورته موږ وو ان ارګنایزډ انډستری سټیټ هغه په تاکال کې دی. موږ چې پیښور سره نږدې یو داسې ځای پیدا شي چې دا خلک الته د روزګار م خراب نشي او د دې خپل شی پالش کیو بیا پروډکټ ایکسپورټیبل پروډکټ نو هغه د پاره مونږه اکوزیشن کړی دی. انډستری سټیټ زمونږه د دې سټایل کې جوړ شي چې واړه چې کوم صنعتکاران دي او واړه چې کوم مانیفیکچرز دي هغه راشي او هغه پکې خپل دا وکړي.
د پی سی ایس آئی آر چیئرمین ډاکټر شہزاد عالم مشال ریډیو ته وویل چې د وړو او درمیانه صنعتونو د معیار ښه کولو لپاره به مرکزی حکومت دوی سره د نړیوالو لایسنسونو په ترلاسه کولو کې مالی مرستې کوي. د نوموړي په وینا په پیښور کې د غونډې ته لټولي صوبې د یادو صنعتونو مشران رابللي وو او د غونډې وروسته ورته د نړیوالو لایسنسونو لپاره درخواستونه هم ورکړی شوي دي.
جب پروډکټیویټي او کوالټي هماري امپروو کرے گی
چې زموږ پیداوار او معیار وده وکړي نو پر روانو ورځو کې د چین پاکستان اقتصادي رهد وفاداری سره پراپورته کیدونکو صنعتي پرمختیا کې با واړه او منځني صنعتکاران مقابله وکړي شي. نو زما په خیال کې د سی پیک نه وړاندې موږ لپاره ډیره ضروری ده چې موږ خپل صنعتونه مضبوط کړو او په مخ کې یې بوزو
چې موږ خپل لوکل انډستری کو پرموټ کړي او اس کو سترنتن کړي.
غونډه کې ګډونوال د ماربل انډستری صوبایي صدر محمد سجاد خان وویل چې په خیبر پختونخوا کې د نړیوالې کچې ماربل شتون لري، خو د حکومت د پام نه کول لوجه د ماربلو صنعت د ډاډ وړ پرمختګ نه دی کړی.
پکار دی چې ګورنمنټس یا بورډ آف انویسټمنټس یا اینی ادر کمز د دې ادارې چې اغي ماربل انډستری ته نوې نوې لارې اوخی د ایکسپورت نو لکه فیسیلیټیټ دی کی چې په تبدې زمونږ مشرق وسطا دا کو زمونږ یورپ سایډ دی کو زمونږ چاینا سایډ دی چې دا مونږ ته اوپن مارکیټونه کولاو شي او مونږ الته لاړ شو مونږ الته خپل ایکسپورت شروع کړو. د پاکستان ته 2000 مبادله به دې نراشي چې ان شاء الله په مونږ چې کوم د لونز دی د ورلد بانک او د آی ایم ایف دا به ان شاء الله کور شي. دې سره
خو د صنعتونو لپاره د وزیر اعلی مرستیال عبدالکریم په وینا د ماربلو او نورو صنعتونو د ودې لپاره د چین د سرمایه کارانو سره ګټورې خبرې روانې دي او ډیر ژر به ورسره مهمې لوزنامې لاسلیک کړي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
په پاکستان کې کاروباریان او ځینې مسلکیان وایي په دې روسي کې د افغان کډوالو وطن ته ستنېدو یې پر کاروبار منفي اغېز کړی دی. د ملګرو ملتونو کډوالو اداره یونیسیار وایي په 2014 میلادي کال کې تر بل هر وخت زیات افغانان ستنه سوي دي. د دوی د ستنېدنې پر ځای اقتصاد څه اغېز سوي په دې اړه رپورټ ورته وړاندې کوو. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو د حکومت تر نسکورېدو وروسته له پاکستانه د افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ ګړندۍ شوې وه، خو څو کاله وروسته دا سلسله بیرته وروسه وه. خو تیر کال چې د تورخم پر کشه د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې وسوې او د دواړو هیوادونو اړیکې ترنګلې سوې، نو اسلام آباد د افغان کډوالو له هیواده د ایستلو ګامونه تیز کړل. د ملګرو ملتونو کډوالو اداره یونیسیار وایي په 2014 کال کې د تیرو کلونو په پرتله زیات افغانان وطن ته ستانه سوي وو چې شمیر یې څه کم څلور لکه وو. د دې ترڅنګ اټکل دی چې په پاکستان کې په ناقانونه توګه اوسېدونکو کډوالو کې هم شاوخوا 3 لکه کسان ستانه سوي دي. د خیبر پښتونخوا د سوداګرو د اتحادي مشر حاجی محمد افضل وایي د افغان کډوالو ستنېدنې د کاروبار پر هره برخه منفي اغېز کړی.
دلته اوسېدو په وجه تاسو پکې چې کورونه کم وو، کرایه خلکو ته وضعیت میلاوه دی یا د ځمکو قیمتونه سیوا شوي وو. ما خو څنګه دینا حساب چې کم کورونه وو دا هغوی کرایه کا وخت 5000 زموږ د ورونو راتلو سره هغه کرایه 1000 او 5000 ته تلي، چونکه اوس زیاتر خلک واپس لاړل شهد پورې فرق ردار چې کله دي لاړل نو اوس هغه چې کم کرایه کورونه وو دا هغوی کرایه بشک نو په دې حوالے سره دا وایم چې په دې بلډنګ انډستری باندې یا کنسټرکشن انډستری باندې لږ زور راغلی.
که څوک د پېښور یا کوټي شخصي روغتونونو ته ورسي نو هلته به لوی شمیر افغان ناروغان په نظر ورسي. په کوټه کې ډاکټر لیاقت تابان وایي پر ډیورن کرښه سختي او د افغانانو په لوی شمیر کې تګ شخصي روغتونونه له تاوان سره مخ کړي دي.
موږ ته دا معلومیږي چې د شپې توسي ونې چې د اویا فیصد کم شخصي دلته هسپتالونه د هغو کاروبار را کم سوي دي. را ټیټ دی چې هسپتالونه دي چې دلته د خپل ملازمینو تنخواه پوره کولی نه شي، څه مګر کم چې افغانان کډوال کم شوي دي دا وخت د دې حالت سره مخامخ دي چې خلک د هسپتالونو بندېدو ته مجبور شوي دي.
د پېښور په اندرشیر بازار کې د قیمتي کانو کاروبار کېږي چې په خوا به ګراکان بهرني سیلانان وو، خو د یو سوداګر نور اسلام په وینا ترګري د بهرنانو د راتلو لاره ډب کړه چې ورسره کاروبار کمزورې شو. د نوموړي په وینا د قیمتي کانو کاروبار ته بلغټه ضربه هغه وخت ورسېده چې کله تیر کال د افغانانو د وطن د ستنېدو لړۍ ګړندې شوه.
مطلب د افغانانو دلته ډېر یو ښه رول و کانو په بزنس کې او بیا سپیشلي په دې ریجن کې زیاتره بزنسمینانو چې هغوی د دې جنوس لګیاوي روان شو هغې د وژې نه دا انډسټري مخکې نه هم لږ زوال په زیرو وه، اوس لږه ډېره دغه ته لاړه. کوم چې افغانستان ته لاړل هغوی ته هم دا اکسسوس نشته چې هغوی د یو ښه بزنس وکړي، بس هغوی اوس محتاج دي بل یو مارکیټ.
اوس هم په پاکستان کې شاوخوا 600,000 افغانان ژوند کوي. د سوداګرو په وینا د پاتې کډوالو له تګ سره به پر کاروبار نور هم بد اغېز پرېوزي.
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
د باختر ستوري
په پاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا
سندره جادوګر
پیوانی ما بجا
د مشال پنوم
په اتمه نټه د پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
په دونی مو بجو
سروه
په درینی مو بجو
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو
تړون
په پاو کم پینزو بجو
پښتونخوا ملي عوامي ګوند وايي د خبري سیمو لپاره اصلاحاتو کې حکومت خلک په اعتماد کې نه دی اخستی. د دې لپاره یاد ګوند د رواني میاشتې په پای کې یو جرګه رابللې چې په کې به د فاټا د اولس غوښتنه کېږي چې په صوبه کې پښتنه کېږي چې په صوبه کې ګډېدل غواړي او که ځان ته صوبه غواړي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال خبریال سراج سهیر راکوي.
له مشال ریډیو سره خبرو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ وویل چې د فاټا اصلاحاتو لپاره د حکومت لخوا جوړ کړی شوی کمیټې کې یو هم د فاټا سره تعلق لرونکي د پارلیمان غړي نه دی اغستل شوی. نو په دې غرض دوی د قبایلو جرګه رابللې چې له هغوی وپوښتل شي. نوموړي زیاته کړه
څو تاریخي ولسی نمائندگان د بټول پکشي او د دې جرګې بنیادی مقصد هم دی چې د فاټا ولسی دی دا غوښتنه کوي او دا ویایي چې وزیر اعظم صاحب او مسملي ګنون وفاقي حکومت چې کومه کمیټې جوړ کړې ده په دې کې د فاټا خلنو او دوی اوس کوم یو ځین جوړ کړی دی د فاټا په والا باندې دا ځین دوی ویایي چې دا به د فاټا له ولس څخه پوښتنه کېدله او اوس هم ویایي د فاټا له ولس څخه پوښتنه کېږي. فاټا اوسېدونکي وزراجه پرلاک باندې څه وی د پاټا په اړه باندې خو دا په کار کې وخت یې مشکار وکړوله معنا یې اجازه سن به څه وی د پاټا په اړه
کله چې مشال ریډیو په قومي اسمبلی کې د پاټا پارلماني مشر حاجی شاه جګل نه په دې حق له پختل نو هغه وی چې دوی د قبایلی سیمو په اصلاحاتو کې په اعتماد کې اغستل شوی. حاجی شاه جګل وویل
دغه خبره د کمیټي حکومت نه جوړه کړې دا کمیټي مونږ جوړه کړې او په حکومت باندې په پرېشر جوړه کړې او په مونږ سره د سپیکرشپ الیکشن د ایا صادق سره ډاکټر جی جی جمال ودرول او نو هغه باندې مونږ بالکل گیو اینڈ ټیک کړی دي مونږ په اغستلو خرڅول کړی دي مونږ په باندې د قبایلو کمیټې جوړ کړی دا او په دې کمیټې کې مونږ ځکه ممبران نشو کېدای چې مونږ په خپل د فریقو قبایلی د فاټا پارلیمنټریان فریقو
د متحده قبایلی پارټي وایس چیرمن حبیب نور مشال ریډیو ته وویل کسه هم د دوی د ګوند په منشور کې لیکتي چې قبایلو ته بزان له صبح غواړي خو چې اصول سغواړي نو دوی به مرسته کوي.
زبردست دا یو ام ټیک ته د مونږ پارټي منشورم داو مونږ وختم داو چې مونږ ځان ته صبح جوړ کوم خو نه هر گز به مونږ دا زیت و نه کوم چې کچره خلق دا غواړي نو مونږ د خلکو رائے احترام ساتوم نو کچرته خلق دا زیات عدد بنه دا وایي 80-85% خلق دا وایي چې مونږ د صوبې حصہ جوړی کوم د اټول نه مخکې به متحده قبایل پارټي په جنډا مخکې و د خلکو ورپسې وي.
بل پلو د یو سیاسي ګوندونو ټولګي الفا سیاسي اتحاد او د فاټا د وکیلانو اتحادیې احتجاجونه پیل کړي او وایي چې قبایلی سیمې دی په خیبر پختونخوا کې ورګډې کړي. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د قبایلی سیمو د تعلیم څنګه چارواکي وايي په قبایلی ایجنسی کې د تعلیمي ادارو د بیا بحالۍ لپاره یو ځانګړی سروي کړی دا او د وی اندازې لمخې به د دې لپاره شاوخوا 12 ارب روپۍ په کار وي. د ول ریسلس رش دی ول ریشنلایزیشن پالیسی هم بیرته اخیسته او اوس به د زکونکو کم شمیر لرونکو سکولونه نه بندوي بلکې دوی ته به د زکونکو د شمیر د زیاتولو لپاره د یو کال موده ورکوي. په دې اړه نور تفصیل د فرهاد شنواری پر ریپورت کې.
د فاټا د تعلیم محکمې ډایرکټر هاشم خان پردای مشال ریډیو ته وایي چې دوی په ټولو قبایلی ایجنسیو کې د تعلیمي ډانچې د بیا بحالۍ لپاره یو ځانګړی سروي کړی دا او دې لپاره په لویه کچه روپۍ په کار دي.
موږ یو ایجوکیشن سیکټر پلان جوړ کړی دا 2015-20 پای کې موږ د ایجوکیشن ډپارټمنټ پوره یو ایکس رے کړی دا کنه چې موږ ته مطلب سکولونو کې څومره د بیسک فیسیلیټیز کوم بنیادی سہولیات دي کنه لکه اوبه بجلی بونډری وال کمرے کا نا تک تقریبا ارب جوڑی گی زیادہ دار منگتا پکار دی جدا منگا پورا کہٹیجیز دی کہنا چاہ کڑی سو زمگا سے ہر کال سے کم ترقیاتی بجٹ رضی کا نا پائے کے ڈر معمولی معمولی ہر کال اضافه وړي هغه 10% خاصم کیږي کنه نو هغه ان شاء الله چې زموږ فیډرل ګورنمنت یو فټا پر سپیشل پیکیج هم روان دی پاکي ایجوکیشن هم شامل دی هیلث نور ما کمیم دی پکې ان شاء الله زموږ ته وکړو چې موږ ته دا کم اضافي پیسې پکار دي دا کې موږ ته ملو شي.
دوی وای په قبایلی سیمو کې د تعلیم د شرح د لوړولو لپاره د ریشنلایزیشن یا د کم شمیرې والا سرکاري سکولونو د ختمولو د پالیسۍ پریکړه هم بیرته اخیستې ده.
هغه پالیسی خو مونږ ریوایز کړل او هغه سکولونه پای کې چې کوم د ریشلایزیشن لاندې بند شي وو یا مطلب په سنگل سکول ټیچر کې بدل شي وو هغه مونږ واپس خپل دغه ته راوستل. خو هغې ته مونږ یو کال دغه ورکړی اوس اګریس پیریډ کنه چې تاسو به خپل انورمنټ چې دی زمونږ چې کوم د ګورنمنټ کرایټیریا ده یعنی کم از کم په یو پرائمری سکول کې اتیا ماشومان بګاری کنه مونږ هغه لپاره چې اتیا نرار ماشومان چې کوم د نرانو سکول نه وي کنه بوایز سکول دي کم فیمیل دي هغه ستر ماشومان چې نو دا مونږ یو کال ګریس پیریډ ورکو چې په دې کې تاسو د خپل دغه پوره کړئ نو هغه مونږ ریوایز کړل هغه سکول نه بحال کړل.
د قبیلی سیمې ولسوایي چې هلته د نامنۍ او پوځي عملیاتو په وخت په تیرو لسو کالو کې په سلګونه تعلیمي ادارې وسلوالو ورانې کړې دي او جګړو او بېکورۍ ډېر ځپلې دي. د خیبر ایجنسۍ د باډي یو ځوان سلمان اپریدی وای چې په باډه کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو په وخت د دوی د تعلیم لړۍ ودرېدلې وا او اوس هم د تعلیمي سهولتونو نه محروم دي.
تقریبا 50% علاقه کې سکولونه اوس هم ویران دي چې دولي نشته مشومان په ټینټونو کې سبق اصلي کتابونه نشته.
د قبیلی سیمو د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې د باجوړ نه تر وزیرستان پورې په ټولو قبیلی ایجنسیو او وی فارس کې وسلوالو خوشه یولس سوا او پنځه نوي سرکاري سکولونه په بمونو الوزولې دي. خوسي خوشه د اتو سو سرکاري سکولونو د بیا رغولو کار اخیری مرحله ته رسولای دی. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنړے رنگونه
د نړۍ حیرانوونکي قصې انټرنیټ او فلمی خبرونه
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اورېدلې مهیروي.
په اسلام آباد کې د جنوري په لومړۍ کې په یوه اونۍ کې دننه ترې تم کړل شوي د بشري حقونو 15 فعالان تر اوسه ورک دي. د هغو فعالانو د خوشي کولو لپاره د مدني ټولنو او نورو سیاسي ګوندونو مظاهرې هم کړې او ځینو پکې د استخباراتي ادارو د لاس لرلو تورونه هم لګولي. خو د کورنۍ چارو وزیر وفاقي وزیر دا خبره رد کړې ده. د پاکستان د بشري حقونو خامی کمیشن له کورنۍ چارو وزارت غوښتي چې د جنوري تر اخره دي د دغو فعالانو په اړه رپورټ جمع کړي. خو په سینټ کې د بشري حقونو کمیټې ویلي که چیرې حکومت سم جواب ورنکړي په ایوان کې به قرارداد وړاندې کړي. ګلایاس رپورټ راکوي.
د پاکستان په ایوان بالا یعنی سینټ کې د بشري حقونو د کمیټې مشري ویلي که چیرې د 15 ترې تم کړل شوو کسانو په اړه حکومت ورته تسلی بخش جواب ورنکړو نو په سینټ کې به په راتلونکي اونۍ کې قرارداد وړاندې کړي. په سینټ کې د بشري حقونو د کمیټې مشر نسرین جلیل مشال اډیو سره په خبرو کې ویل چې د سینټ کمیټې پولیسو ته ویلي چې له استخباراتي ادارو نه په خپله پوښتنه وکړي چې په دې خبرو کې څومره صداقت دی چې د بشري حقونو فعالان دوی سره نه دي. نسرین جلیل ویل چې دوه اونۍ وړاندې د کورونو چارو وزیر ژمنه کړې وه چې هغه کسان به بازیاب کړل شي. خدا سے ونو شو
مونږ دوی ته وخت ورکړی دی یوې اونۍ وروسته به جواب راکړي او که چیرې جواب یې رانه کړو نو د سینټ راتلونکي هونډه کې به په باقاعده توګه د قرارداد له لارې د حکومتي ګامونو په اړه بې باوري ښکاره کړو.
دوی په خبره په پاکستان کې د سایبر قانون ترڅنګ نور قوانین موجود دي او که چیرې د بشري حقونو ترې تم کړل شوو فعالانو سو جرم کړی وي نو د هغه قوانینو لاندې ورته سزا ورکړل شي نه چې وتښتول شي.
تاسو هغه خلق عدالت ته وړاندې کړئ نه چې غائب یې کړئ. دا د زغم وړ خبره نه ده. دا د اظهار رائے پر ضد ده. دا په آئین کې د بشري حقونو منافی خبره ده.
په اسلام آباد کې د جنوري په لومړیو کې د بشري حقونو 15 فعالان ترې تم کړل شوي ول. په دې کې د بشري حقونو فعال او شاعر پروفیسر سلمان حیدر، عاصم سعید، وقاص ګورایا، احمد رضا نصیر او سمر عباس ورک دي. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن د خیبر پختونخوا څانګې مشر شیر محمد وای چې حکومت لوی لوی دعوی کوي خو عمل پرې نه کوي او ولس ته تحفظ ورکول د حکومت ذمہواري ده.
ریاست ککړ دی او کنه دی خو مطلب چې دا بوج او دا ذمہواري د ریاست ته چې مطلب چې د هر یو شهري د هغه د جان د هغه د مال د هغه د ازادۍ د هغه یعنی د هر یو حق چې وی چې هغه عین ورکړي په کار چې هغه تحفظ وکړي. اوس چې 15 کسان مطلب چې خاص سیاسي خلک مطلب چې د سوچ فکر خاوندان تعلیم یافته خلک ورکیږي نو د عام سړي او د بل سړي د تحفظ سره د عین د څه لپاره دی د حکومت له څه لپاره دی د حکومتي ادارې له څه لپاره دی دا خو د دې ناکامي ده په کار چې دې نه پس دې استعفا ورکړي د خپل ذمہوارونه.
بل خو په کراچۍ کې هم د ترې تم کړ شو فعالانو د راخوشي کولو لپاره یو شمېر تنظیمونو اواز پورته کړی دی. په دې کې د نېشنل ټریډ یونین فیډریشن مظاهري هم کړی وي. د فیډریشن مرکزی اطلاعاتو سکتر مشتاق علی شاه وایي چې حکومتي ګامونو څخه مطمئن نه دی، بلکې د هغو فعالانو پر ضد ناوړه کمپاین هم شروع کړل شوی دی چې د منلو وړ نه دی. د ویل
دا کسان کې نه صرف په حفاظت توګه منګې راخوشي شي، بلکې دا ستاسو کسان غیر کېدو یو سلسله ده، ډېر وخت نه جاری ده، دا ته هم ختم شي. او د دې سره سره سیاسي کارکونانو منګې دلته په پاکستان کې په انټي ټیررسټ پروتونو کې مقدمه چلیږي چې دا یو غټه سلسله ده. د بلوچستان نه واخله د ګلګت بلتستان او د کشمیر پورې دا سلسله جاری ده.
بلخو اسلام آباد های کورټ د تریتم کړل شوو کسانو مقدمه اوریدنې پر مهال له کورونا چارو وزارت، آی ایس آی او پولیسو ته نوټس ورکړی چې د فروری 3 مینیټې پورې جواب جمع کړي. د دې نړاندې د کورونا چارو وفاقي وزیر چودري نثار علی خان د سینټ غونډې ته د بې درکه کړل شوو کسانو په اړه سرګندونو کې ویلي ول چې حکومت نه خو د خپل ولس د بې درکه کولو په پالیسۍ عمل کوي او نه به دا برداشتوي.
د ورک کړل شوو کسانو په اړه مو د ګل ایاز رپورټ اوریدلې. اوس هم د غرمې 12:30 بجې کېدونکې دي. ګل ایاز وبخشي شاهین بنیرای به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
سره بشه د دې وخت مهم خبرونه. د پاکستان پوځ ویلي دي چې پر روانو سرشمیرونو کې د مرستې لپاره خوښ دولکه ځواکونه ګمارلې دي. دا خبره پرون د پاکستان د فوج د اماړیکو دفتر لخوا په یو بیان کې شوې ده. په بلوچستان کې د اوسني بارانونو او واورې له امله 19 کسان مړه او 13 ټپیان شوي دي. عوامي نېشنل ګوند ویلي په بلوچستان کې د سرشمیرنې مخالفت پنجاب صوبې ته د ګټې رسولو په معنی دی. ځینې بلوچ ملت پاله ګوندونه د سرشمیرنې مخالفت کوي. پختونخوا ملي عوامي ګوند د روانې میاشتې په پای کې قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په اړه په اسلام آباد کې یو جرګه رابرلې ده. بلخوا د قبایلي سیمو د سیاسي اتحاد مشران وایي دوی په دغه جرګه کې برخه نه اخلي. د پاکستان د سینټ د بشري حقوقو کمیټې له حکومت غوښتي چې د تریتم کړل شوو فعالانو په اړه سم ځواب ورکړي. ګنینو د دوی په دغه اړه په پارلمان کې قرارداد وړاندې کړي. د افغانستان په ننګرهار کې د بې پایلټ الوتکې په برید کې 9 تنه وسلوال وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د شام نه د مهاجرینو پراتګ بندیز لګولی دی او د نور یو شمیر مسلمانانو هیوادونو نه د خلکو امریکې ته راتللې په عارضي توګه معطل کړي دي. او د برتانیا وزیر اعظم تیریزا مې ویلي دي د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ سل په سلا د ناټو ائتلاف ملاتړ کوي.
د خبرونو لنډیزونو له شاهین بنیرو اوریدلې. اوس د پاکستان مطبوعاتو ته احمد الله کتنه کوي.
آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې قامي اسمبلی غونډه کې حکمران ګوند مسلم لیگ نون او اپوزیشن ګوند پاکستان تحریک انصاف غړو ترمنځ د نښتې پیښه په سیاست او پارلماني کاروایانو کې د صبر او زغم کلتور ته د وده ورکولو تقاضا کوي. ورځپاڼه لیکي چې په قامي اسمبلی کې شوې نښته یو لوی پیښه ګرځولې کیږي او د دې نه وړاندې هم په 1995 کې د پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند غړو ترمنځ هم دا قسمه پیښه رامخته شوې وه چې پکې درې کسان جوبل شوي وو. ورځپاڼه لیکي چې په پارلمان کې د منتخب غړو ترمنځ په یو شمیر معاملو خپل دریځ وړاندې کولو ته د جمهوریت حسن ویلې کیږي، خو داسې هم نه ده پکار چې په ایوي معاملې اختلافات دې حد ته ورسي چې له وجې انخته شروع شي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې پاکستان د یو شمیر نورو بحرانونو سره مخ دی، نو ضرورت د دې خبرې دی چې سیاسي مشرولي دې خپل منځي اختلافات ختم کړي او ملک د دې مشکل حالاتو نه راوستو لپاره دې په ګډه سره کار وکړي. مشرق ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي که څه هم حکومت د چین پاکستان اقتصادي راهداري د امنیت دپاره خصوصي حفاظتي ځواک جوړ کړي او د خیبر پختونخوا حکومت لخوا هم د لارې د ساتنې په اړه باور ورکړی شوی، خو بیا هم د بې اطمینانۍ خبرونه مخې ته راځي. همدې لړکې تېره ورځ د سی پیک د ساتنې لپاره ټاکل شوي 1.5 سل ګاډو دپاره د پټرول نه میلاوېدو او په ګلګت کې د ودرېدو تصویرونو او خبر د اندېښنې وړ دی، د کوم وجه چې د فنډ نشواله دی. ورځپاڼه لیکي که څه هم دا یو وړه خبره ده، خو بیا هم د سی پیک غونتې حساسې معاملو لړکې دومره غفلت کله هم د برداشت وړ نه دی، ځکه چې د حکومت لخوا هم بیا بیا د دې منصوبې پر ضد د هند استخباراتي ادارې ترڅنګ بیلابیلو هیوادونو د سازش خبر مخې ته راوستل شوی. ورځپاڼه لیکي چې دې لړکې تازه او اندېښنې وړ خبر دا مخې ته راغلې چې د ګلګت بلتستان نه د را کسان نیول شوي چا چې د سی پیک پر ضد منصوبې جوړولې. دارنګ په پیښو مخنیوي لوی ازیمواری په حساسو ادارو راځي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې باید د ځایي خلکو په مرسته د دارنګ سازشونو د خبرتیا لپاره کار وکړي شي، او د دې مقصد لپاره ځایي ځوانان د په حساسو ادارو یا په امنیت ولاړ ځواک کې واخیستل شي. داسې به د ځایي اولس مرسته هم ترلاسه شي او د پټ دښمن ناپاکې ارادې به ناکامې کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ټایم ورځپاڼې په پاکستان کې د پنځو مدني فعالانو تر اتم کېدو موضوع ته کتنه کړې ده. وایي په دغه هیواد کې د لادرکه کسانو خلاف د پروپاګندې له وجې د کسانو ژوند ته د ګواښ په اړه اندېښنې پیدا شوې دي. بلخوا ډی پی ای خبري اجانس په پاکستان کې د ملګرو ملتونو لخوا د افغان کډوالو لپاره د ټلیفوني پیغامونو سرویس شروع کولو په اړه مقاله خپره کړې ده. ملیحه میرزاده به د سیمې حالاتو نړۍ مطبوعات وړاندې کړي.
ټایمز ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې په دې وروستیو کې د تری تم شو پنځو مدني فعالانو کورنیو د هغوی ناڅرګندو تختونکو ته اپیل کړی دی چې دغه کسان دې خوشي کړي. خو داسې اندېښنې هم دي چې د دغو کسانو پر ضد د ځینو مذهبي سختدریزو پروپاګنډا د دوی ژوند له خطر سره مخامخ کړي. د روان کال په سر کې پنځه مدني فعالان سلمان حیدر، اسم سعید، وکاس ګورایا، احمد رضا او سمر عباس بې درکه شوي دي. دا ټول په ټولنیزو رسنو کې فعال وو چې پکې د فاطمه جنا پوهنتون استاد پروفیسر سلمان حیدر د بلوچستان د لادرکو کسانو لپاره په ټولنیزو رسنو کې خپل آواز پورته کولو لپاره پیژندل کېدو. ورځپاڼه د تری تم شوي فعال سلمان حیدر د ورور زیشان حیدر لخوري لیکي چې د ورور خلاف یې د بدنامولو یو کمپین شروع شوی دی چې خطرناکه برخه یې پر هغه د اسلام د سپکاوي تور دی. دی وایي د ورور ژوند او کورنۍ له خطر سره مخامخ دي، خو هغه یو ښه مسلمان دی او دغه ټول تورونه ناسم دي. ورځپاڼه لیکي د دغو کسانو د لادرکه کېدو تر شا مقصد واضح نه دی او نور فعالان هم د خپل تحفظ په اړه اندېښمن شوي دي. حیدر شاه چې د یو غیر سرکاري تنظیم سره کار کوي وایي چې که دغه کسان خوشي هم کړل شي نو بیا به هم د لګول شوو تورونو له وجې دوی د خپل تحفظ په اړه یریږي. بلخوا ډی پی ای خبري اجانس لیکي ملګرو ملتونو د جمعې په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره د موبایل فون میسجنګ یو داسې سرویس شروع کړي چې ورسره هغوی د صحت، تعلیم، تحفظ، اوبو او ولسي خدمتونو په برخه کې خپلې ستونزې ادارې ته رسوي. دا وخت له پاکستان نه په زرګونو افغان کډوال افغانستان ته د واپسې په حال کې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یون ایچ سی آر شمیر ښایي چې دا مهال په پاکستان کې دیار لسلا کپورې رجسټرډ افغان کډوال دي او د پاکستان حکومت ورته د تیر کال په نومبر میاشت کې په دغه هیواد کې د پاتې کېدو موده د روان کال تر اخیره غځولې ده. د ملګرو ملتونو یوې سرچینې اژانس ته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي چې له دې ګام سره په افغان کډوالو کولی شي چې د خپلو خپلوانو د ګرفتارۍ یا پر کورونه د پاکستاني او امنیتي ادارو چاپو په صورت کې خپل شکایتونه د ادارې تر چارواکو ورسوي.
د سیمې حالاتو نړۍ مطبوعات ملیحه میرزاده درته وړاندې کړل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون ویلي دا به تر وخت مخکې وي که له روس څخه د بندیزونو د لرې کولو پر امکان خبرې وسي. خو د ښاغلي ټرمپ یوې سلاکاري پرون ویلي پر دغسې یو اقدام غور روان دي. په پام کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپل لوري وروسته د اول وار لپاره د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین سره نن ټلیفوني خبرې وکړي. سالم مساري د مشال ریډیو د خبر مرکز څانګې رپورټ وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په داسې حال کې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې کوي چې په واشنگټن کې اوازې دي ټرمپ شایي له مسکو څخه ځینې بندیزونه لرې کړي. دغه بندیزونه د اوکراین په چارو او د امریکا د جمهوری ریاست د انتخاباتو په سیستم کې د مسکو د لاسوهنو د ادعاو له کبله د پخوانی ولسمشر باراک اوباما لخوا پر روسیې لګول سوي دي. ښاغلی ټرمپ پرون په یوه کنفرانس کې چې د بریتانیا صدراعظم تیریزا می هم پکې حاضره وه د یوې پوښتنې په ځواب کې د ټلیفوني مکالمې په باب وویل:
Well, I hear a call was set up.
ما اوریدلې چې د ټلیفوني مکالمې تابعه سوي ده. وبګورو چې څه پیښیږي. د بندیزونو په تړاو به ووایم چې په دې اړه څه ویل به تر وخت مخکې وي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د بریتانیا له صدراعظم تیریزا می سره تر خبرو وروسته په دې اړه په کنفرانس کې خبریالانو ته څرګندونې وکړې. پرون تر دې مخکې د ټرمپ سلاکار کیلیان کانوی په یوه ټلویزیوني مرکه کې ویلي وه پر مسکو د بندیزونو پر مسله غور روان دی. کنفرانس په وینا کې د امریکا ولسمشر ښاغلی ټرمپ ویل هیله مند دی چې د روسیې له ولسمشر پوتین سره بهتريني اړیکې ولري. کله چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او روسیې خبره راځي زه د ښه، بد یا متفاوتوالي خبره نه کوم. زه دغه ښاغلی پیژنم هم نه، خو هیله من یم چې بهتريني اړیکې ورسره ولرم. دا ممکن دی او دا هم کېدای سي چې وی نه لرو. خو کنفرانس ته په وینا کې د بریتانیا صدر اعظم تیریزا می متفاوته خبره وکړه. هغې وویل د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې بندیزونه باید پر روسیې تر هغو دوام پیدا کړي چې دغه هیواد د منسک موافقې په بشپړه توګه عملي کړي نه وي. د دې موافقو هدف د اوکراین په ختیځ کې په بشپړ ډول د شخړو ختمول دي. په دغو شخړو کې د 2014 میلادي کال له اپریل میاشت راهیسې 9,055 کسان وژل سوي دي. تیریزا می وویل کله چې په اوکراین کې د روسیې د فعالیتونو په تړاو پر دغه هیواد د بندیزونو مسله په بریتانیا پورې ارتباط پیدا کوي، موږ وضاحت ورکړی چې غواړو د مینسک موافقه په بشپړ ډول عملي سي. زموږ په باور دغه بندیزونه باید تر هغو دوام ولري چې د مینسک موافقه په مکمل ډول عملي سوې نه وي. موږ په دې باب په اروپایي ټولنه کې هم خپل استدلال ته ادامه ورکړې ده. خو بلخوا ځینو جمهوریت غوښتونکو سناتورانو له دې ډلې جان مکین او راپورت من ویلي د بندیزونو د لرې کېدو د تصمیم نیولو په صورت کې به هڅه وکړي پر روسیې د بندیزونو طرحه په قانون بدله کړي.
ساری مات سالی او افغان حکومت تم لري د سیمه وادونه په هغه کانفرنس کې چې د ملګرو ملتونو په مرسته جوړ شي د ترګری په وړاندې پرګړه مبارزه سلاسی په دې کانفرنس کې روس او امریکا د هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د سیاسي چارو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال په کابل کې له ایرای رئیس سره په کتنې کې ول دغه نړیوال هڅه کوي افغانستان او سیمه له هیوادونو سره د ترګری په وړاندې مبارزه کې همکاري وکړي. نور تفصیل به یو تل بیا له سالی مات سالی وره.
د سیاسي چارو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستيال میروسلاف ینچا د څلور ورځني سفر له پایته رسیدو سره جوخت د افغانستان اجرایه رئیس د ملګرو ملتونو لخوا د دغه سیمه ییز کانفرنس د جوړیدو خبر ورکړ. د اجرایه ریاست ویان مجیب رحمان رحیمی تیر شپه ازادي راډیو ته ویل چې میروسلاف ینچا په ورستیو کې په کابل کې له اجرایه رئیس عبدالله سره په کتنه کې وویل ملګري ملتونه هڅه کوي چې د دې کانفرنس په جوړېدو کې همکاري وکړي. په هغه غونډه کې چې له اجرایه رئیس سره یې درلوده پر دریو اساسي برخو بحث وسو. اول دا چې ملګري ملتونه هڅه کوي یو سیمه ییز کانفرنس جوړ کړي چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه د امریکا متحده ایالات، اروپایي ټولنه، بریتانیا، هند او روسیا هم پکې برخه ولري. په دویم ګام کې وویل چې د ملګرو ملتونو نوې سرمنشي د ټوریزم په وړاندې مبارزې ته زیات اهمیت ورکوي او ویلي دي چې په دې برخه کې به افغانستان او د سیمې له هیوادونو سره ډیره همکاري وکړي. دریم بحث د منطقوي اجماع او د سیاسي اړیکو د ښه کېدو له لویو طرحو د ملګرو ملتونو پر ملاتړ متمرکز و. لا څرګنده نه ده چې د ملګرو ملتونو لخوا به دغه کانفرنس کله او چیرې جوړیږي. تر دې مخکې د افغانستان جمهوري ریاست په یو اعلامیه کې ویلي و چې ولسمشر محمد اشرف غنی پارک کې د سیاسي چارو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي لمرستیال سره په کتنه کې وړاندیز وکړ چې دغه سازمان د سیمې د عمده مسایلو په باب د ګډو تصامیمو او بحث لپاره یو کانفرنس راوبولي چې د سیمې هیوادونه یې برخوال وي. په همدې حال کې د سیاسي چارو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال میروسلاف ینچا د جمعې پورز افغانستان ته د خپل څلور ورځني سفر په پای کې وویل دغه سازمان به له افغانستان او افغانانو سره ژمن وي. د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما په اعلامیه کې د ینچا په حواله راغلي چې ویلي دي ملګري ملتونه تیار دي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د هرې پروسې ملاتړ وکړي. په هالند کې مشت پخوانی ډیپلوماټ او سیاسي تحلیلګر حبیب منګل وایي په جوړیدونکو منطقوي کانفرنس کې باید له پاکستانه غوښتنه وسی چې په خپل خاور کې د سختریزو وسلوالو د پناه ځایونو د لمنځوړلو اقدام وکړي.
د پاکستان څخه ملګری ملتونه وغواړي چې د طالبانو مرکزونه چې په افغانستان کې د توریستي حملې ترسره کوي لمنځه یوسي. د کراتو غوښتنو سره سره پاکستان دا کار نه دی کړی. د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې د ملګرو ملتونو لخوا د تروریزم په ضد ټول هغه قطعنامې چې پخوا تصویب شوي دي، هغه جملې نه په طور د مثال 1303 او 2255 د شورای امنیت قطعنامې په عمل کې پلي شي.
د سیاسي چارو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيال افغانستان ته د سفر پر مهال د ولسمشر او اجرایه رئیس ترڅنګ د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی لځینو نورو دولتي چارواکو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له نویو کمشنرانو او د شوزو له فعالانو سره هم کتلی دي.
سلامات سلیو د تیر خالی پر ورځ د پاره چنار په سبزی منډی کې 14 سوی وچ په کې شپږ وس کسان وشل سوی او پلسکونو ټپیانو. مقبول حسین پر ټپیانو کې چې ورسته پر وختون کې ساور کړ د ژوند او مانونو ته د مشال دوه خبريال تاریخ او رگزی کتنه کړی.
د شلابزان سیمه مقبول حسین چې د جنوري پر 28 منټې د پاچنار په بامی 14 کې سخت زخمی شوی وو د پیښور په پوځي روغتون کې د علاج پر مهال مړ شو. د خدای بخښلی تر حاجی هور حسین چې سخري هم کیږي مشال لډیو ته وایي چې کله مقبول حسین مړ شو نو پر مخې مسکا وه او په ټوله سیمه کې داسې سوک نه وو چې د ده په مرګ جوړېدلی او یا غمجن نه وي شوی.
ویلیری کوي زړګای سندان کا سندانې کیږي د پلکونو گذرونه نه نه چې کوم چې تیریږي هغه خو خیر ما ته پته ده
مقبول حسین په 1904 میلادی کال یعنی نن نه 2 کال مخکې د برکور مې په شلاوزان کلی کې د نړۍ ته پاجنا سید سردار حسین چې د سبزی په منډای کې یو هرتی دی مشال لډیو ته وایي مقبول حسین یو داسې سړی وو چې خپل ځان به په تکلیف کې ساتلو خو څوک به خفګان ته نه پرېښودل.
ما ورسره خپل کاروبار کړی و سبزی مې ته اغوستی دي تقریبا 35,000 روپۍ دي که 36,000 روپۍ په ما باندې و سیم را باندې دي دې ماته داسې کچه خبره نه دی کړی زه دومره پې خپایم دومره پې خپایم لکه چې خپل مشر ورور مې شهید شوی.
د شلابزان سیمې عادل حسین چې د پاچنار په دې پېښه کې وراره هم زخمی شوی دی مشال لډیو ته وایي مقبول حسین د مرګ د خبر په اورېدو سره ډېر غمجن دی ځکه چې ورنه یو خود دوست د ټول عمر لپاره جدا شو.
هغه کې دوره خلقات وو دوره مینه محبت ورکې و چې هغه ته مو انکل نه ویله ټولې منډیې سبزی منډیې کې هغه ته ټولو انکل نه ویله دوره مو خپل زخمیانو دار نشته لکه یغه متدار شته.
مقبول حسین و کال وړاندې واده کړی وو او درې زامنې دي او غوښتلې چې ماشومان یې ښه تعلیم ترلاسه کړي. حاجی هور حسین وایي که ژوندی پاتې شو نو د مقبول حسین دا خواهش به په هر حال کې پوره کوي.
دې خواهشا دا و چې دوه د دې ورور رونه جنې دي هغوی ودو په خپله لاسه کتل غوښتلو نوره خواهشات چې د بچي څه کوم دي د دوی تعلیم و تربیت وکي.
واضح دی چې د کور مې په پاړه چنار کې پر 28 منټې لا ادګا سره نږدې د سبزی په منډای کې بامی 14 شوی وه چې پکې 25 عام وګړي وژل شوي وو او تر 500 زیات زخمیان ول. تاریخ ورغزه مشال ریډیو پیښور.
او هم له دې سره د رواني غړي خبري برخه پای ته رسیږي. ګل ایاز درته د رنگونو نړۍ وړاندې کوي. د خبرونه تاسو محکمه اوریدلې ده به دراورو.
د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل آیا سلامونه ومنه. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد به. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرته د نړۍ لاره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې خلائی کمپنی سپیس ایکس خلا ته د راکټو لیګل بیا شروع کړي دي. په دې لړ کې فالکن 9 د کالیفورنیا ساحلي علاقې کې موجود وینډنبرګ ایئر فورس بیس نه الوت کړي وو.
5 4 3 2 1
د دې مشن بحالی سره به نړیوال ټلیفون نیټورک تجدید ممکن شي چې آر ډی ایم کمپنی چلوي. په تیر کال سپتمبر میاشت کې د امریکې ریاست فلوریډا کې په کینیډي خلایي مرکز کې د سپیس ایکس کمپنی یو راکټ د الوت پر وخت پکې 14 شوی وه او هغه مشن ناکامه شوی وو. سپیس ایکس په دې لومړي پړاو کې د بیرو کاهل په پلیټفارم کې په کامیابۍ سره کوز شوی دی. په دې پړاو کې به آر ډی ایم سیټلایټ کمپنی لس خلایي جازونه لیږي. سپیس ایکس کمپنی د خپلو تجربو لپاره هغه راکټونه کاروي چې پخوا استعمال شوي ول خو اوس هم د الوت قابل دي. د دې نوړاندې سپیس ایکس کمپنی د خپل فالکن 9 راکټ په مرسته نړیوال خلای مرکز ته سامانونه هم لیږلي وو. په سپوږمۍ آخري وار قدم ایښودونکي ستور مزل یوجین سرنن په 2 کلنۍ کې مړ شوی دی. سرنن په 1903 کال کې په شیکاګو کې زیږیدلی وو او د امریکا بحري ځواکونو کې کیپټن وو. نوموړي 3 وارې خلا ته سفر کړی وو چې 2 وارې په سپوږمۍ ګرځېدلی هم وو. د ناسا د رپورټ تر مخه سرنن د 2 امریکایي وو چې په سپوږمۍ قدم ایښودی وو. نوموړی په 1903 کال کې د ناسا لخوا په 14 خلابازانو کې یو وو. سرنن سپوږمۍ ته تلونکي آخري انسان وو. د هغې وروسته څوک هم سپوږمۍ ته لومړی ستور مزلی نیل آرمسترانګ وو. د یو نیوی تحقیق تر مخه د سره مورچکی خوړلو سره د مرګ شرا د نورو په نسبت 10% کم شي. په سیډن کې له 1970 نه تر 1990 پورې 14,000 خلک شامل ول چې په ورځ کې یو ځل یا د دې نه زیات مورچکی خوړل. دا تحقیق د امریکا یونیورسټي آف ورمونت کالج آف میډیسن کې دوه محققینو کړی دی. داسې ویل کېږي چې د سره مورچکی خوړل ګټور اثرات لري. د کاربوهانو تر مخه یو غذایي جز د اوږد عمر راز نه دی. د دې لپاره متوازن غذا ډېره ضروري وي. خو کاربوهان په دې اند دي چې د سره مورچکی خوړلو سره پر صحت ښه اثرات پرېوځي. د هند بنګلور یو اوسیدونکی جیب کومار یو انجینیر دی. خو د کار وروسته په سړکونو میخونه راغونډوي چې د ګاډو پنکچر سبب جوړیږي. کومار له 2012 کال راهیسې د میخونو راغونډولو کار کوي. نوموړی وایي د پنکچرو والا قصدن دا کار کوي چې په سړکونو میخونه وغورځوي چې د هغوی کاروبار روان وي. انجینیر کومار د بنګلورو آوټر رینګ روډ نه میخونه راغونډوي. څه موده مخکې کومار دا خبر محسوسه کړه چې له هغه ځای نه تیرېدو پر وخت اکثره ګاډي پنکچر شي. دوی فکر کوي چې دا عادي خبره ده. وروسته ورته اندازه وشوه چې څو قصدن میخونه په سړک غورځوي او دوی هم دا کتلی چې د ټایرونو په دوکان لوی لوی قطارونه ولاړ وي. د دې وروسته هغه په هغه سړکونو د میخونو د راغونډولو کار شروع کړو. نوموړي په تیرو 5 کلونو کې تر 500 کیلوګرامو پورې میخونه راغونډ کړي دي. د نیویارک مټیریال ساينس کمپنی آرکونیک انکارپوریټډ یو داسې ودانۍ منصوبه وړاندې کړې چې تر 5 کیلومتره پورې دنګه ده او ګیر چاپیر هوا د صفا کولو قابل به هم وي. په دې کې تر ټولو دلچسپه خبره دا ده چې دغه ودانۍ دیوالونه او کړکۍ به په 3D پرنټر په مرسته جوړیږي. کمپنی وایي چې په تیرو 30 کلونو کې ټکنالوژۍ کې وده او د تعمیراتو په څانګه کې جدت له وجې مضبوط او پایداره ودانۍ جوړول ممکن شوي دي او د دې له وجې متحرک ډیزاین هم جوړېدل ممکن شوي دي. د برتانیا اکسفورد پوهنتون په یو نوي تحقیق کې ویلي چې په کمپیوټر یا سمارټ موبایل ټلیفون زیات وخت تیرول د شخصیت لپاره ګټور وي. په تیرو کلونو کې ټکنالوژي دومره وده موندلې چې په خلکو کې دا اندېښنې هم راپورته کړي چې ځوانان زیاتره وخت په کمپیوټر او موبایل ټلیفون تیروي او د دې له وجې د ځوانانو سماجي صلاحیتونه او ذهني صحت هم متاثره کیږي. خو اکسفورد پوهنتون په 2,500,000 ځوانانو تحقیق په نتیجه کې ویلي چې د دغه کمپیوټرو آلاتو استعمال سره پر دوی مثبت اثر پرېوتی دی. په تحقیق کې ویلي شوي چې هر ورځ تر 4 ګڼو پورې کمپیوټر کارولو سره په شخصیت مثبت اثر پرېوځي. د دې ترڅنګ په سمارټ موبایل ټلیفون تر 2 ګڼو او په ویډیو گیمز یو نیم ګڼه تیرولو سره تخلیقي سوچ او د رابطو صلاحیت کې مرسته ترلاسه کیدی شي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې فلم هیډن فیگرز په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 100 ملیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم سنگ دی چې د 175 ملیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم لالا لینڈ دی چې په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 150 ملیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم اوکے جانو په لومړي نمبر دی چې د 45 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم ریټرن آف د زینڈر کیج دی چې د 10 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې فلم حرام خور په دریم نمبر دی چې د 1 کروڑ روپیو کاروبار کړی دی. د امریکا مشهور ټلویزیون سیریز چیپس په ټوله نړۍ کې ډیر زیات مشهور و. دا سیریز په 1970 کال کې شروع شوی و او تر 1973 کال پورې و. په دې مشهور ټلویزیون سیریز فلم هم جوړ شوی دی او لومړی ټریلر یې هم خپور شوی دی. په فلم کې د کالیفورنیا های وی ټرافیک دوه پولیسواله ښودل شوي. دا یو مزاحیه فلم دی. فلم چیپس به د مارچ په 24 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
This job is crucial. Without us out there,
come on,
no one could get hurt.
California Highway Patrol think they have some crooked cops. They want you to go on the inside.
Go undercover within a department? That's awesome.
We put you with a rookie named John Baker.
So who am I playing?
Francis Llewellyn Punchirello.
Are the first two female names?
Handsome.
You've had 23 surgeries? You can ride a motorcycle, I'll give you that.
Yes, ma'am.
I don't know. We don't know who in this department is in on this.
We're like Jay-Z and Beyonce. We are ride or die.
I'm Jay-Z.
We're in pursuit.
What's your 20?
I'm northbound. Punch is southbound.
Keep it. I
understand. You screw up this case.
You're fired.
You got a legitimate lead.
Oh!
We have a suspect's head. That's a victory.
Nasty.
I was trying.
Just damn nasty.
د امریکا هالی ووډ سینما مشهور اداکار کینو ریویس نوی فلم جان ویک چپټر 2 دویم ټریلر خپور شوی دی. دا یو اکشن فلم دی. د دې سیریز لومړی فلم په 2014 کال کې نمایش لپاره وړاندې شوی و. په دې فلم کې ښودل شوی چې جان ویک په روم کې له خپلو دښمنانو بدلا اخلي. فلم جان ویک چپټر 2 به په فروری میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي.
او ګوډ ټو سی یو اگین سو سون مستر ویک. آی نیډ یو ټو دو دیس ټاسک. آی ام ناټ دټ ګای انی مور. Not always that guy, John. I can't help you. You know the rules. If you don't do this, you know the consequences.
Accounts payable. How may I help you?
I'd like to open an account.
Name on the account?
John Wick.
The contract has gone international.
You have no idea what's coming.
Somebody please get this man a gun.
You stabbed the devil in the back. To him, this isn't vengeance. This is justice. You working?
Wait, so. Whoever comes, I'll kill them.
هندی سینما وتلی اداکار شاهرخ خان فلم رئیس با په روانه ونې کې نمایش لپاره وړاندې کیږي. په فلم کې شاهرخ خان په گجرات ریاست کې یو ګورپاری وي چې غیر قانون کارونه کوي. په فلم کې پاکستانی اداکار ماهر خان هم کار کړی دی. په فلم رئیس کې نواز الدین صدیقی د پولیس افسر کردار کړی دی. د رئیس فلم سندری لیلا می لیلا ظالمه او اوڑی اوڑی جامه مینوالو ډیر زیاتې خوښي کړې دي. د هندی سینما کارپوهان وایي چې رئیس فلم به په باکس آفس کې ډیر زیات کاروبار وکړي.
امی جان کہتی تھی کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا اور دھندے سے بڑا کوئی دھرم نہیں ہوتا.
دھندا بند کر لے ورنہ سانس لینا بھی مشکل کر دوں گا.
گجرات کی ہوا میں ویپار ہے صاحب. میری سانس تو روک لو گے لیکن اس ہوا کو کیسے روکو گے؟ جو دھندے کے لیے صحیح وہ صحیح, جو دھندے کے لیے غلط وہ غلط, اس سے زیادہ کبھی سوچا نہیں.
بیٹری سالا
زیادہ اونچا مت اڑ, کٹ جائے گا.
اگر کٹنے کا ڈر ہوتا نا تو پتنگ نہیں چڑھاتا, پھرکی پکڑتا. چھٹک مجبودار کو کہیں سناٹے میں ٹرانسفر کر دو صاحب. جہاں جاتا ہے سالا نڑتا بڑھتا رہتا ہے.
آپ میرے ٹرانسفر کہیں بھی کر سکتے ہیں, رئیس کو نہیں چھوڑوں گا میں.
آ رہا ہوں.
ہندی سینما مشہور اداکار رتک روشن فلم قابل با ہم پر روانہ ہونے کی نمائش لپاره وړاندې کیږي. دا یو رومانوی فلم دی. دا فلم سنجے گپتا ڈائریکٹ کړی دی او پروڈیوسر یې رتک روشن پلار راکیش روشن دی. په فلم کې یمی گپتا هم کار کړی دی. په فلم کې رتک روند وی او د واده وروسته یو داسې پیښه ورسره وشي چې بیا بدلا اخلي. د رتک روشن فلم قابل او د شاهرخ خان فلم رئیس با په یو ورځ نمائش لپاره وړاندې کیږي.
کی هفته میری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ میں اتنا قابل بن سکوں کہ تمہارے ہر سپنے کو پورا کر پاؤں.
मैं अमिताभ बच्चन,
रोहन का दोस्त.
आपका वैवाहिक जीवन आनंदमय हो बस.
सुना तुमने कितना अच्छा आशीर्वाद दिया मुझे. मुझे पता है हम जैसे पहले थे ऐसे कभी नहीं रह सकते.
तेरे साथ ही
इस अगर आपके सिस्टम ने थोड़ा बहुत साथ दिया होता तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती. अब करना पड़ेगा.
मेरे सपने वो सब चल गए, मेरे अपने वो सब जल गए. उड़ती राख अब अरमानों की मुझसे पूछे.
आएगा ना, डरेगा तो नहीं.
काबिल नहीं.
درنو اوریدونکو تاسو د مشال لاړی 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپه معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل ایاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې په لوی لا مسپارم.
دا مشال ریډیو دا
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
او افسوس خبره ده چې هغه مونږ نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس والا تزاغ ته ډیر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دونه اجازه پیشته مونږ یو چرچ یو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې چرچونو د دې ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جرنل چې کوم دي په غیر باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي
د بلاست کې موږ په خپل دا او چکري دی پارلمنت
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نهنی می بجې.